یو ساعت خبرونه پر راپورونه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د خپل هیوادوالو د وینې له تویولو لاس واخلي. نن دوشنبه د کاب یهود ولسمه د مارچ میاشتې ولسمه. اسد الله الدین خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، امریکا طالبانو ته خبرداري ورکړي چې که سوله ونه کړي له پوځي اقدام سره به مخ شي. اروپایي ټولنه یو ځل بیا د افغانستان د انتخاباتي نظام په اصلاحاتو ټینګار کړی، او ناتو وایي د عجیب سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي ترڅو یونان او د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د قاچاق مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي، کنه د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو متحدو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ تر هغو پورې چې د دوی شرطونه منل شوي نه وي د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې طالبان به یا د سولې لار خپلوي یا به جګړې ته دوام ورکوي، چې د دوهم انتخاب په صورت کې به د خپلو بېګناه هیوادوالو وینو تویوی او خپل هیواد بورانوی. د بهرنی چارو وزارت په وینا د افغانستان غونډیانو په تیل چې د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي نه د طالبانو، په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه ځانګړی استازي وایي تر هغو چې د افغانستان د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات نه وي رامنځته شوي، اروپای ټولنه به د انتخاباتو ملاتړ ونه کړي. فرانس مایکل ملبن دا خبره پرون په کابل کې د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړه. عبدالله یو ځل بیا په دې تاکید وکړ چې د انتخاباتي نظام اصلاح د حکومت له لومړیتوبونو څخه ده او په دې برخه کې به هیڅ معامله ونه کړي. هغه یادونه وکړه چې د انتخاباتو په دواړو کمیسیونونو کې به هر اړخیز تغییرات راشي او مات بل نوې کمشنرانو سره راتلونکي انتخابات تر سره کړي. د انتخاباتو اصلاح د پروسې د امریکای دولت لپاره افغان ولسمشر هم وړ مورز نوې تقنینی فرمان ورکړ. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان له سرمنشي سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او په دې اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د راتلونکو کانفرنس لپاره د تیاریو په اړه خبرې وکړې. د بهرنی چارو وزارت وایي صلاح الدین رباني د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د اسلامي هیوادونو د همکاری د سازمان د 15م فوق العاده غونډې په حاشیه کې د دې سازمان له سرمنشي اياد امين مدني سره د دغره او دغره د فلسطین او بیت المقدس پر موضوعاتو هم خبرې وکړې. د اسلامي و دونو د همکاري سازمان د بهرنۍ چارو د وزیرانو د شورا په 23مه غونډه کې پریکړه شوې چې په نږدې راتلونکو کې د اسلامي نړۍ دنیا عالمان په یو کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت پر لارو چارو خبري وکړي. د راپورونو له مخې د ننګرهار په ګوشته ولسوالۍ کې د پاکستانی ملیشو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ جګړه شوې ده. ځینې سرچینې وایي چې جګړه پرون یک شنبه وروسته له هغې رامنځته شوه چې پاکستانی ملیشو د ګوشته ولسوالۍ اړوند انارکی سیمه کې په کلیوالو سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې وکړې. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیانی نښته تایید کړې، خو په دې اړه یې له جزئیاتو ورکولو ډډه کړې. د ننګرهار په ګوشته ولسوالۍ کې له دې مخکې هم څو ځلې د پاکستان له لورې د بریدونو راپورونه ورکول شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ناتو وایي د عجیب سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي ترڅو یونان او د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د قاچاق مخه ونیسي. اسوشیټډ پریس خبري اجنس د ناتو د سرمنشي ینس سټولټنبرګ له قوله ویلي چې وایي ناتو به د یونان او ترکیې په اوبو کې چیرې چې قاچاق وړونکو له دې لارې په لسګونو زره کډوالو اروپا ته رسولي عملیات پراخ کړي. سټولټنبرګ وویل چې نورې کښتۍ به سیمې ته واستول شي چې هلته له دریو کښتیو سره چې په اوس وخت کې فعالیت کوي یو ځای شي. د ناتو سرمنشي دا څرګندونې د هغې مهمې سرمشریزې په درشل کې وکړې چې ټاکل شوې نن دوشنبه په بروکسل کې جوړه شي. په دغه سرمشریزه کې به د اروپا مشران ترکیه وهڅوي چې په پراخه کچه هغه کډوال ومني چې د اقتصادي ستونزو له امله د پناه اخیستو مستحق نه دي او له اروپایي هیوادونو ایستل کیږي. عراقي چارواکي وایي چې پرون په پلازمینه بغداد کې په وسان وژون کې موټر بم چاودنه کې لک تر لګه وڅل وه کسان وژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. پولیسو ویل چې برید کوون کې خپل موټر د بغداد په جنوب کې هلا خرګوټ ته د ننوتو لیوګنګنی امنیتی پوسټ سره و جنګاوه. د دغه حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی دی. یو سیمه ییز چارواکي رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په هیلا کې دومره ستره حمله تر اوسه نه و شوې. اسوشیټډ پریس د پولیسو د یو افسر له قوله په دغه برید کې د 9 ملکي وګړو د وژلو خبره کړې. نور وژل شوي کسان د امنیتي ځواکونو غړي ښودل شوي. دغه افسر د خپل نوم نه ښودو په شرط ویلي چې په دغه برید کې له 6 زیات کسان ټپیان شوي او نږدې 50 موټر هم ویجاړ شوي دي. د روغتون سرچینو د تلفاتو د غشمیر تایید کړی دی. مصر اخوان المسلمین او د فلسطین سخت دریزه حماس ډله د مصر د لوی سرنوال په قتل کې پلاس لرلو تورن کړل. هشام برکت 13 کال وژل شوی او د کورنۍ چارو وزیر مجدي عبدالغفار پرون خبریالانو ته وویل چې هغه موټربم چاودنه چې برکت یې وواژه د اخوان المسلمین د غړو لخوا چې په غزه کې د حماس لخوا ورته روزنه ورکول شوې وه ترسره شوې وه. غفار وویل چې د دغه پیښې په تړاو 14 نیول شوي دي. حماس دغه تورونه رد کړي او هغه یې بې اساسه بللي. 15 کلان برکات د 2015 کال په جون کې په قاهره کې د خپل کور په مخ کې ووژل شو. د هغه د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. اخوان المسلمین چې فعالیت یې منع شوی هم په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. او وروستی خبر دا چې د امریکا د یو پخوانی ولسمشر رونالد ریګن میرمن نینسی ریګن پرون د 94 کلونو په عمر مړه شوه. د هغه یوې همکارې وویل چې میرمن ریګن په لاس انجلس کې په خپل کور کې د زړه د درېدو له امله مړه شوې ده. د کالیفورنیا په سیمې ویلي کې د رونالد ریګن جمهوري کتابتون په یو بیان کې وویل چې د نینسی ریګن مړی به د هغه د میړه تر څنګ په همدې کتابتون کې خاورو ته وسپارل شي. نینسی چې اصلي نوم یې انی فرانسیس رابنس وو مخکې له دې چې په 1952 کال کې له ریګن سره چې په ځواني کې د هالیوډ د سینما یو وتلی ستوری و واده وکړي په خپله هم د هالیوډ یوه لوبغاړې وه. د خبرونو پای
اته بجې او و دقیقې سوي. تاسو ازادي راډیو ته واژاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو له وسلوالو طالبان وغوښتل چې د خپل هیوادوالو د وینې له تویولو لاس واخلي او د سولې لار د خپل کړي. راپورونه وایي د ننګرهار ولایت په ګشتي ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ نښته سوې ده. د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې کارونه ښه پر مخ روان دي. د ملګرو ملتونو د یوې ادارې د یوې افغان ښځې دردونکې کیسه بیان کړې. د کډوالو پر بحران هم په دې خبرونه کې یو راپور درته لرو. د ورکو ازنه د لټې پروګرام د خبرونه په دویم نیمه کې واوري. د امریکا متحده ایالاتونو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د خپل هیوادوالو د وینې له تویولو او د خپل هیواد لورانی لاس واخلي او د سولې لار دې خپل کړي. د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې د 15 غونډې په درشل کې طالبانو د شامی پورز خپل دریز روښانه کړ او اعلان یې وکړ چې د افغانستان له حکومت سره په مخامخ خبرو کې تر هغه برخه نه اخلي چې شرطونه یې نوي منل سوي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي او وایي چې د افغانستان ګاونډیانو په تیل چې د دې هیواد د حکومت ملاتړ وکړي نه د طالبانو. امریکا د افغانستان د دوو ګاونډیانو پاکستان او چین ترڅنګ د سولې د څلور اړخیزې کمیټې غړې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د شنبې پورز اعلان وکړ چې د سولې په راتلونکو خبرو کې ګډون نه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې طالبان یو انتخاب لري، یا به د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي او یا به جګړې ته دوام ورکوي، چې په دې صورت کې بیا هم د خپلو بې ګناه هیوادوالو وینې تویوي او خپل هیواد به ورانوي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې که طالبان د جګړې لار ونیسي، د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو متحدینو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. افغان ولسمشر هم پرون طالبانو ته خبرداری ورکړ چې حکومت د سولې په برخه کې کلکه اراده لري، خو د هغوی په وړاندې چې غواړي جګړه مخته یوسي هم بشپړ تیاری لري. اشرف غنی دا څرګندونې پرون د ملي شورا د 14 دورې د پیلېدو په مناسبت وینا کې وکړې او ویل
که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
پا په پام کې و چې روانه اونۍ د راتلونکي پنځشنبه په ورځ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په اسلام آباد کې ترسره شي. خو طالبانو د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي امارات مشرتابه په دې خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او نه به هم تر هغو د سولې په خبرو کې ګډون وکړي چې مخکینی شرطونه یې منل شوي نه وي. طالبانو په خبره کړي خبر پانه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال پوځي حضور د پای ته رسیدو له تور لست څخه د طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو او د بندیانو د خوشې کېدو په ګډون پر یو لړ شرطونو ټینګار کړی او ویلي دي چې په بې معنا خبرو کې چې هیڅ نتیجه ونه لري ګډون نه کوي. که څه هم یو شمېر افغان کارپوهانو د دې انتظار درلود چې طالبان به ښایي په کېدونکو خبرو کې له ګډونه ډډه وکړي، خو وایي چې د سولې د خبرو اصلي لوری پاکستان دی، ځکه دا هېواد پر طالبانو نفوذ لري. د سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي د سولې د خبرو آدرس معلوم دی. مهمه او اساسي مسله دا ده چې د قضیه مقابل لوری طالبان نه بلکې پاکستان دی. دغه آدرس له مخکې تعین شوی او موږ په افغانستان کې له یوې نیابتي او ستړې کېدونکې جګړې سره چې په غیر مستقیم ډول د پاکستان لخوا پر مخ بیول کېږي مخامخ یو. پاکستان چې تل پر طالبانو د نفوذ له لرلو انکار کړی و، تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې پر طالبانو نفوذ ځکه لري چې مشران یې په پاکستان کې اوسي. دا خبره تیره اونۍ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې د یوې غونډې په مهال وکړه. هغه وویل له همدغه نفوذ څخه به کار واخلي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي، او که چیرې بیا هم هغوی له خبرو ډډه کوي نو یوازنی کار چې دوی یې کولی شي هغوی به له خپلې خاورې وباسي. په داسې حال کې چې طالبان د سولې په خبرو کې د نه ګډون خبره کوي، د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې یوه یا دوه اونۍ شاته غورځېدلې دي. یوه مسله چې په دې وروستیو کې د سولې په خبرو کې د طالبانو له احتمالي نه ګډون سره سم د کابل او د هغې د پیاوړي ملاتړي واشنگټن لخوا مطرح شوې له پوځي لارې د طالبانو ماتول یا کمزوري کول دي. دا هغه مسله ده چې په یو ډول پاکستاني چارواکو هم یو یا دوه ځلې مطرح کړې، خو پوښتنه دا ده چې د وسلوالو طالبانو د ماتولو لپاره د تیرو څوارلسو کلونو کورنیو او نړیوالو پوځي هڅو تر اوسه مطلوبه نتیجه ورکړې او کنه.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
راپورونه وایي د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ نشته سوې ده. ځینو سرچینو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې پرون پاکستاني ملیشو د دې ولسوالۍ پر ځینو سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې کولې چې افغان قواوې په وړاندې ځوابي ډزې پیل کړې. شاه محمود شنواری نور احال درکوي. شنواری صاحب سهار په خیر. دا نشته تر کله روانه وه او مرګ ژوبله هم لري؟
ډېر زیات مننه ساري صاحب. لکه څنګه چې تاسو له تېرې ورځې له غرمې وروسته شاوخوا دوه بجې د ننګرهار ولایتي ادارې په وینا باندې لومړی د پاکستاني ملیشو لخوا نه د ګوشتې ولسوالۍ په انارډي سیمه کې سرحدي پولیسو پر پوسته باندې برید شوی دی. وروسته بیا دوی هم ځوابي ډزې کړي دي د سرحدي ځواکونو د لیوا کماندان ولی خان شنواری هم دا پیښه منلله. په خبره چې کله چې دوی ځواب ډزې کوي د وروسته پاکستاني ملیشو هم د ډزو د بندېدو غوښتنه کړې او همدارنګه دوی وایي چې موږ مرکزي اداره هم په جریان کې کړې ده. د تلفاتو په اړه دوی وایي چې هېڅ تلفات نه دي اوښتي او صرف دغه ډزې تبادله شوي دي.
شنواری صاحب، تر دې مخکې هم کرښې ته نږدې په پرتو سیمو کې دغه سي نشتې سوي دي. له تیرو څو کلونو راهیسې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. چارواکي څه وایي چې د دایمي حل لپاره به دوی څه اقدامات کوي؟
ولایتي چارواکي چې په دغه مسایلو باندې خو دوی مرکزي دولت هم په جریان کې کړی دی او همدارنګه دغه سي پیښې چې رامنځته شوي دي دوی په ننګرهار کې د پاکستان کنسولګرۍ سره هم دا مسایل شریک کړي دي. خو د ګوشتې ولسوالۍ سیمه ییز خلک وایي چې دغه برید پرونی نه دی، ولې له دې نه وړاندې له ډېرې څو ورځو راهیسې وخت نا وخت به پاکستاني ملیشو په سرحدي پولیسو پر پوستو باندې ډزې کولې. نو یوازې تېره ورځ سرحدي ځواکونو دا خپل مقاومت کړی دی، زواجر ذکر دي لدی وړاندې به نو وخت نه وخت هغه خونه همیش ته پاره لغسی سرحدي کوڅو باندې ذکر دي نو چې مرکزی اداره دې په جریان کې کړی او چې هدایت په توګه شامل او تر سره کړی
ډېر مننه شاه محمود شنیواری و په جلال آباد کې ومره دل چې د نګرهار ولایت په غشتي ولسوالۍ کې د پاکستانی ملیشو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ نشته سوي چې چرواکي وایي نشته مرګ ژوبل نه لري او دا مسله له کابل سره شریکه کړې ده. تاسو آزادي راډیو ته غوښتي چې دا خبرونه مو تر نه بجو دوام کوي. د کندهار شروالی د اول وار لپاره د خلکو د ونډې پر بنسټ د بیا رغونې کارونه پیل کړي. داسې چې د بیا رغونې د دغو کارونو د یوې برخې لګښت به خلک ورکوي او دوی برخې به د شروالی لخوا ورکول کیږي. محمد صادق رښتینی نور حال راکوي. رښتینی صاحب، د بیا رغونې د دې نوې هڅې پاړه اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات ورکړي.
ځلې صاحب، ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. په دغه کارونو کې چې خلکو ونډه پکښې اخیستې ده، کندهار ښار د لوی ویالې په سیمه کې د 5 کیلومتره سړکونو جوړول دي. د کندهار ښاروال انجینر ولسمل وایي چې د 9مې ناحیې د الف ساحې 5 کیلومتره سړکونه په 3 میاشتو کې ډامبریږي. د ښاروال په وینا د سړک جوړولو په دغه پروګرام کې د یادې سیمې هر کور 15,000 افغانۍ ونډه ورکړې ده چې مجموعاً د دغه ټولو سړکونو لګښت 6.5 میلیونه افغانۍ کېږي. په عین وخت کې خلک او چارواکي د دغه ګام ستاینه کوي او دوی وایي چې د ولسي ونډې پایله کې پرمختیایي کارونه په ښه کیفیت سره ترسره کیږي او د خلکو په ژوند کې اسانتیاوې ورسره ډیریږي. د کندهار ښار د 9مې ناحیې د الف ساحې سړکونه مخکې 9 ډامبر او د دغه سیمې اوسیدونکو همیشه ویل چې کلونه د سړکونو د ستونزې له امله، البته د خرابوالي له امله، له ستونزې سره مخامخ وه. خو اوس دا دی د دوی د ونډې پایله کې دغه سړکونه پخیږي او خلک وایي چې پوره دلچسپۍ او علاقه سره حاضر شوي چې په دغه پروګرام کې ونډه واخلي.
ښاروالۍ څه وایي چې دوی به یوازې سړکونه جوړوي که نورې پروژې به هم په همدغه ډول پر مخ بیایي؟
دا د خلکو د ونډې په اساس یو نوی ګام دی. دوی وایي چې دلته یې ښه نتیجه ورکړې ده او په عین وخت کې به کېدای شي د ښار په نورو برخو کې دغسې ورته نور د بیا رغونې کارونه هم د خلکو د ونډې په اساس وکړي.
ډېره مننه محمد صادق رښتینی و په کندهار کې ومرېدل چې په دغه ښار کې سړکونه د خلکو او ښاروالۍ په ګډ لګښت سره جوړیږي.
خبر یاست؟ یو جاپانی څیړونکی بریالی شوی چې د غاښونو داسې کریم جوړ کړي چې د غاښونو په چولو او درزونو کې ننوځي او د غاښونو مینا ترمیموي. دا کریم ډیر ګټې لري، تر ډیره د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا کموي. ویل شوي چې دا کریم د غاښ ته مینا وظیفه اجرا کوي، خو توپیر یې دا دی چې دا کریم اوبلندي او په اسانه د برس په وسیله د غاښونو مختلفو برخو ته رسیږي. د نورو کریمونو په شان د غاښونو د پاکولو او سپینولو کار هم ورکوي. د دغو کریمو مخترع وایي چې ممکن د دغو کریمو استعمال د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا زیاته کمه کړي. د دغو کریمو په ترکیب کې اپیټیټ هیدروکسی یا کریستالي کلسیم شامل دي. کله چې دا کریم پر غاښونو ووهل شي، پر غاښونو داسې ماده خپروي چې له 2 دقیقو وروسته د غاښ پر مینان خلی او د غاښونو درزونه پټوي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ سرونه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی د شوزو د ورځې په درشل کې پر خپلې پاڼه دی وی افغان شزي د تصویر پر ځای تشه تور صفحه خبره کړې ده. په داسل کې چې ډیری افغان میرمنې په عام محضر کې له سرګندېدو او پر رسنیو د خپلو تصویرونو له خبرولو څخه بیریږي. د یو ان ډی پی مسول چارواکي د شوزو ناوړه وضعیت په پام اړول پام اړول د دې سیمبولیک اقدام هدف بولی. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی پر خپل ویبپاڼه د یو افغان میرمنې د دردونکې کیسې پر سر د دې میرمنې د تصویر پر ځای یو تشه توره صفحه خپره کړې. دا د ګلبشری په مستار نوم د یوې 19 کلنې ننګرهاری پیغلې کیسه ده چې ښوونځی پای ته رسوي او د نرس قابلګۍ لپاره د روزنې 2 کلنه دوره هم بشپړوي. دا پیغله خپل ټولو هیلو ته رسیدو خوبونه ویني، خو ستونزه دا ده چې په ماشومتوب کې له یو نږدې خپلوان سره کوژده شوی، ځکه د پلار د بې وزلۍ له کبله د پور په بدل کې دا د خپل تربر زوی ته په نامه کوي او هغه د د ښځو په اړه ګر سره بیل نظر لري. ګل بشرا خپل پلار او تر ته وایي چې نه غواړي له هغه ځوان سره واده وکړي. هغو دا خبره مني، خو لیکلی ضمانت ترې غواړي چې له بل هیڅ چا سره به هم واده نه کوي. د تضمین لیک له لاسلیک کېدو وروسته د ګل بشرې د تره زوی سمدستي له یوې بل نجلۍ سره واده کوي، خو د تره کورنۍ دا ګواهي چې واده به نه کوي. څه موده وروسته ګل بشرا د نرس قابلګۍ په انسټیټیوټ کې د هیواد د قوانینو په اړه معلومات اوري او خبریږي چې په دې برخه کې د مدافع وکیلانو یو خپلواکه ټولنه له خلکو سره مرسته کوي. دا هغه ټولنه ده چې یو ان ډی پی مالی مرسته ورسره کوي. بلاخره دا بیا سری انجلۍ د مروې فضلي په نوم په ننګرهار کې د نوموړې ټولنې له یوې غړې سره خپل ستونزه شریکوي. مروه د هلک له کورنۍ سره خبرې کوي خو ګټه نه کوي. بیا په ننګرهار کې قضایي ادارو ته مراجعه کوي، خو ورته ویل کیږي چې د هلک په نشټوالي کې هیڅ هم نشي کولای او هلک نه حاضرېږي. خو مروه لاس نه اخلي او له هلک او د هغه له کورنۍ سره تر ډیرو خبرو وروسته هغو ته قناعت ورکوي چې ګل بشرا آزاده کړي او په بدل کې به هغه پیسې ترلاسه کړي چې پر کوژده یې لګولي. دا معامله کیږي او محکمه یې هم تاییدوي. دا ستونزه د اوس لپاره اواره شوې ده، خو مروه فضلي چې په دې ټول جریان کې د ګل بشرې یوازینۍ مرستندوی یو وایي، هغه سخته ویریږي چې که دا مسله افشا شي نو ښایي په کور کې د جګړې باعث شي او د دې راتلونکي به هم تباه شي. ګل بشرا وایي چې اوس وضعیت ډیر ښه شوی ځکه خورا لوی ستونزه یې له مخې لرې شوې ده. نوموړی خوشحاله ده چې په حکومتي روغتون کې کار او په پوهنتون کې زده کړه کوي او په خپله خوښه د ژوند د ملګري د غوره کولو چانس لري. مګر له دې سره سره پوهیږي چې که څه هم د هیواد اساسي قانون د نارینه او ښځو لپاره مساوي حقوق تضمین کړي، خو د ټولنې حقیقت بل ډول دی او ځکه ګل بشرا نه غواړي چې حقیقي نوم یې افشا او تصویر یې له کیسې سره یو ځای خپور شي.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی د ښځو د ورځې په درشل کې پر خپل وی پاڼه د وی افغان میرمنې د تصویر پر ځای چې تاسو په دې راپور کې د هغې کیسه هم واورېده، تشه توره صفحه خپره کړې او غواړي چې دا کار په راتلونکي کې بیا تکرار کړي. ملګرو ملتونو له ښځو سره د مرستو په برخه کې تر اوسه څه کړي او آیا پر اوسنیو لارو چارو سربیره نور پروګرامونه هم لري؟ دا پوښتنې احمد تکل د یو ان ډی پی له ویان جلال الدین کسات څخه په یو مرکه کې پوښتلې دي. ښاغلي کسات د مرکې په پیل کې له ښځو سره د خواخوږۍ لپاره د یو ان ډی پی پر وی پاڼه د تور چوکاټ د خبرولو پر هدف رڼا واچوله.
موږ غواړو د خزو سره خپل غږ یو ځای کړو او د افغان خزو سره چې حقوق یې خوندي دي، سره دې چې په تیرو تیر یوه نیمه لسیزه کې د خزو د حقوق په برخه کې کار شوی دی، خو نور ډېر نور لا ډېر کار ته اړتیا ده. نو د خزو نړیوالې ورځې د رسېدو نه مخکې موږ یو څو دغسې موارد لرل چې هغې کې د ښځو سره موږ مرسته کړې وه په حقوقي برخه کې، په نورو برخو کې هغوی دې ته نظرې دي چې خپل تصویرونه موږ سره شریک کړي چې هغه په ویبسایټ د دغې کیسې سره خپاره شي.
مطلب ستاسو دا دی چې دا یو سمبولیک غونډې اقدام دی؟
هو، دا یو سمبولیک اقدام دی. کوم خاصه جدي پرېکړه نه ده، فقط موږ غواړو دا وښیو چې ښځې دې ته نظرې دي چې په یوه مسله کې خپل تصویر رسنیو سره شریک کړي. نو دا طبیعي خبره ده چې دوی نور محدودیتونه هم لري. هغه محدودیتونه موږ تاسې ګورو په پوهنتونونو کې، په علمي مراکزو کې دوی ډېر کم شتون دی، او په هغه وخت کار ته پوهنتونونو ته موږ ورسو دوی د رسنیو سره نه غږېږي. کله چې دوی د رسنیو سره ونه غږېږي دوی نه مطرح کېږي. په نورو رسمي مجالسو کې هم دوی نه غواړي ډېره برخه واخلي. هغه ښځې چې عملا زده کړې کوي او بیا د کار ډګر ته ور داخلېږي هغوی هم دا محدودیتونه لري.
کسات صاحب، د ملګرو ملتونو مسؤلیت فکر نه کوي چې تر دې اقدامه لږ ور هاخوا ته دی؟ یعنی یو څه نور جدي مسؤلیت د افغان میرمنو په برخه کې لري چې مثلا له هغو سره نورې مرستې کولی شي د دې په ځای چې یو سمبولیک اقدام وکړي؟
په دغه برخه کې عملي مرستې شوي تر ډېره حده. د افغانستان د ملي پولیسو پروژه چې لطفا نومېږي د ډونران لخوا د ان ډی پی په وساطت باندې تمویلېږي. په دغه برخه کې د خزینه پولیسو د تشویق لپاره د کورنۍ چارو وزارت سره موږ ډېر مرسته کړې ده. د خزینه پولیسو شمېر اوس خواشا څلور زرو ته رسېږي. په اقتصادي برخو کې زموږ یو پروژه ده د جنسیت د برابرۍ پروژه، هغې په اقتصادي برخو کې له خلکو سره د کوچنیو کاروبارونو د رامنځته کولو برخه کې په هرات، په ننګرهار، په کابل، په بامیانو په دغو ولایتونو کې مرستې کړي دي. هغوی سره یې لومړنۍ مرستې کړي. په افغانستان کې په ښارونو کې چې ښځې یو څه اندازه ازادي لري چې ووځي له کوره، یو ډول ازار او اذیت سره مخامخ کېږي. په دې برخه کې موږ پخوا د ځینو مدني ټولنو سره کار کړی چې ځینې کمپاینونه په لار واچوي، خو په وروستیو کې دغه د ښځو د تاوتریخوالي په برخه کې چې کوم قانون دی، د دې د پلي کولو لپاره ځانګړې محکمه باندې اوس له عدلیې وزارت سره موږ کار روان کړی دی چې یوه ځانګړې محکمه په دې برخه کې جوړه چې دا په قانون کې شته دی. په ښځینه پولیسو کې په داخل کې ښځینه پولیس په دې برخه کې روزل شوي دي چې څنګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي او د هغوی په کوڅو لارو کوڅو کې د هغوی د خشونت د مخنیوي برخه کې له پولیسو سره خصوصا د ښځینه پولیسو سره کار شوی دی. هغوی په دغه برخه کې په ځینو ښارونو کې موافق هم دي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی ویان جلال الدین کسات و چې د افغان ښځو لپاره د ملګرو ملتونو پر هڅو او پروګرامونو خبرې کولې.
چې دې تور کړم په واده کړم، ما پلار ته خیره کول چې شه مې د لاسه ونو شو، بچی مې راوړي زه د خلکو کالین زم مزدور کوم چې شه مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
لګان مې نه ګان په تاسو دې ځان ورګان سول تاسو و نو ولې مرده څنګه کار ولې مرده څنګه کړې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې کارونه به په منظم ډول مخې ته ځي. د دغه وزارت ویان پرون ازادي رادیو ته ویل چې دا مهال په دې برخه کې مسول کسان په دریو بیلابیلو برخو کې کار کوي. بلخو افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د ټاپي پروژې بریا لپاره اړتیا ده چې خلک له دولت سره پوره همکاري وکړي. تفصیل له کابل د ناجي صفي په رپورت کې.
د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د اړینو هوکړه لیکونو لاسلیک کول، په نوي تشکیل کې د حرفوي کسانو استخدامول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو دوام هغه درې اساسي مسایل دي چې د ټاپي پروژې په برخه کې په منظم ډول مختزي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ک چې د ټاپي پروژې په برخه کې کارونه همداسې مخته ولاړ شي، دا پروژه به په 2020 میلادي کال کې بشپړه شي.
د ټاپي پروژې د چارو د پرمخ بیولو لپاره په درې پړاوونو کې کار جریان لري. وضعیت په نورمال شکل مخې ته ځي او کچېرې په همدې ډول دوام وکړي، په 2020 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې کارونه پای ته ورسیږي او موږ به له دې نه لیکې څخه د ګازو د انتقال شاهدان واوسو.
خغلی نوری وویل چې د پانګونې د هوکړه لیکونو د ګازو د نلیکې د مقرراتو د سیستم ترانسپورت او نورو موضوعاتو په اړه تیره اونۍ د ترکیې په استنبول ښار کې یوه ناسته هم ترسره شوه چې د ټاپي پروژې د کارونو اساسي برخې جوړولې. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه د دینی عالمانو، قومي مشرانو، د پراختیا شوراګانو د رئیسانو او خلکو په همکارۍ په هرات کې عملي شوي او ټاکل شوي چې په کندهار، فراه، هلمند او نیمروز کې هم دوام پیدا کړي. دغه وزارت په وینا د ټاپي پروژې په اړه هغه برخه چې په 2014 میلادي کال کې به پلي کیږي د امنیتي همغږۍ برخه ده چې د دوی په وینا امنیتي ارګانونه دوی ته د ټاپي پروژې امنیت لپاره ډاډ ورکړي. د ټاپي پروژې کار د روان کال د قوس د میاشتې په 22 نیټه په رسمي ډول پیل شو او ټاکل شوی چې دا پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. دا پروژه 1300 کیلومتر اوږدوالی لري چې نږدې 215 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریږي. د افغانستان حکومت تر دې وړاندې ویلي چې دا هیواد په کلنی ډول له دې پروژې 400 میلیونه ډالر په مستقیم ډول ترلاسه کوي. په همدې حال کې افغان کارپوهان بیا د دې پروژې د بریا لپاره له افغان حکومت سره د خلکو مرسته ضروري بولي. افغان کارپوه سیف الدین سیحون په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
درسته است که چالش های در مسیر وجود دارند، اما اگر اراده وجود داشته باشه
سمه د دې برخې کې ستونزې شته، خو کچېری او قوي اراده او د دولت او خلکو ترمنځ ګډه همکاري وي، د اقتصادي پراختیا او د خلکو د هیلو او د ملت اهدافو په برخه کې پرتې ستونزې به لمنځه لاړ شي.
خغلی سیحون افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د خلکو امنیتي ارګانونو او د سیمې هیوادونو په همکارۍ د ټاپي پروژې امنیت ته جدي پام وکړي. دوی وایي چې افغان حکومت باید له دې پروژې څخه ښه مدیریت وکړي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دغه پروګرام په دویمه نیمایي کې اوریدلای سي. په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې ناټو له ترکیې اروپا ته د کډوالو د مخنیوي په هڅو کې خپل ونډه زیاتوي. دغه راز نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلای سي. دغه راز د ماښام تر 2 بجو وروسته پر همدغه سپو د امریکا ژغره آشنا راډیو خبرونه اوریدلای سي. اتنی وجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله الدین اوري.
د امریکا متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شکنه د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو متحدینو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان له سرمنشي سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او په دې اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د راتلونکي کانفرنس لپاره د تیاریو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړې استازي وایي تر هغه چې د افغانستان د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات نه وي رامنځته شوی اروپای ټولنه باید د انتخاباتو ملاتړ ونکړي. ناتو وایي د اجی په سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي تر څو یونان او د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د قاچاق مخه ونیسي. عراقي چارواکي وایي چې پرون په پلازمینه بغداد کې په ویزان وژون کې موټر بم چودنه کې لک تر لګه وڅلوه کسانو وژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. مصر اخوان المسلمین او د فلسطین سخدریزه حماس ډله د مصر د لوی سرانوال په قتل کې پلاس لرلو تورن کړل. او د امریکا د یو پخوانی ولسمشر رونالد ریګن میرمن نینسی ریګن پرون د 94 کلو په عمر مړه شوه.
د مهمو خبرونو لندیز مول ازادي رادیو واورید. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې په نوې بڼه تاسو ته راپورونه او خبرونه وړاندې کوي. د غرض ویډیوي کلیپونه او تصویرونه هم پکې کتلای شي. آدرس یې azadiradio.com. اوس به احمد تکل راتوي چې په نړیوال ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
کاناډای آنلاین خبرونه ډیجیټل ژورنال لځینو مهمو سیمو څخه د افغان ځواکونو وتلو ته اشاره کوي او لیکي افغان ملي امنیتي ځواکونه د ستراتیژیک پشاتک په پلمه د هیواد د جنوب ځینې مهمې سیمې له جګړې پرته خوشی کوي. خبرونه د اورزګان لځینو سیمو او همدارس د هلمند ولایت له مساکله او نوزاد ولسوالیو څخه د افغان ځواکونو د وتلو یادونه کوي او لیکي د هغه سیمې دي چې بهرنۍ ځواکونو څو کاله د هغو دفاع کړی و. ډیجیټل ژورنال هغه اوازو ته هم اشاره کوي چې وای حکومت له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې غواړي هغه سیمه چې دولتي ځواکونه ترې وځي طالبانو ته وسپاري. د مساکله یو قومي مشر محمد اسماعیل چې د جګړو له کبله خپل کلی وتلو ته اړ شوی ژورنال ته ویلي لې یوې سیمه څخه د دولتي ځواکونو د وتلو معنا دا ده چې حکومت بایلو ده او طالبانو وګټله. نو موري وای دا له هغو خلکو سره خیانت دی چې خپل ژوند په 13-15 کلونو کې د حکومت د دفاع لپاره په خطر کې اچولای وو. دا په داسې حال کې ده چې پوځي قومندانان له طالبانو سره د هر راز معاملې احتمال ردوي او وایي چې له دې سیمو څخه یې تکتیکي پشاتک کړی. ورسپانه له فرانس پرس خبري اژانس سره د دفاع وزارت د ویان دولت وزیری د سرګندونو یادونه کوي چې وایي هغه چې دا انتقادونه کوي د جګړې په هنر نه پويږي. examiner.com وپانه په خپل پرونی غاڼه کې په افغانستان کې د بچا بازی په اړه د یو روسی ټلویزیونی چینل مستند فلم ته اشاره کړې او لیکي د بارک اوباما د ادارې د پالیسۍ لکبله په افغانستان کې د امریکا متحدان پر ځوانو هلکانو جنسي تیرای کوي. د روسیې د RT خبری چینل په دې 20 دقیقې مستند فلم کې چې د شنبه په ورځ خپور شو او عنوان یې دی هغه یوازې نڅا نه کوي په افغانستان کې د بچبازی د ناوړه دود تصویر خپور کړای. فلم د بوګنونکو تصویر په اړه په خبرداري سره پیلېږي. په فلم کې هغه دلالان لیدل کیږي چې ځانونه بچبازان بولي او په کوچنیو هلکانو پسې ګرځي. لکه څنګه چې په دې مستند فلم کې خودل کیږي د هلکان په پایل کې نڅا زده کوي او مشرانو ته چای برابروي خو وروسته د نجونو په شان ارایش کیږي او بیا د نارینه او محفلونو ته د نڅا لپاره بول کیږي. په ویډیو کې خودل کېږي چې د ناڅا د محفل په پای کې نارینه له دې حالک سره د شپې تیرولو په خاطر بولی یا مزایده کوي. په فلم کې یو تن چې ملکی جامې لري او ځان قومندان جبار بولی یادونه کوي چې د بچا بازۍ لپاره له 2014 نیولې تر 15 کلنو هلکانو پورې غوره کیږي. د قومندان جبار په وینا بچا بازان په همدې عمر هلکان ډیر خوښوي او بیا تر 25 کلنۍ پورې ساتي. د ایگزامینر ډاٹ کام مطلب په 2010 کال کې د بچابازۍ په اړه د سان فرانسیسکو کرونیکل په نوم د امریکایي ورځپاڼې یو مطلب ته اشاره کوي چې سرلیک دی د افغانستان یو ناولی کوچنی راز. په مطلب کې هغه مهال لیکل شوی و چې اکثرا امریکایي پوځیان ویني چې په افغانستان کې د دندې پر مهال یو پوخ سړی له یو ځوان ښایسته هلک سره لاس په لاس ګرځي، خو څرګندوي چې دا یې پلار نه دی.
دوبره کو عزیزانو د لټه پروگرام په یو راپور په سیوریدلای سي. ناتو له ترکیه اروپا ته د کډوالو د مخنیوي په هڅو کې خپل ونډه زیاتوي. دا خبره د ناتو سرمنشي پرون په داسې حال کې وکړه چې ټاکل سوی نن د اروپایي اتحادیې مشران د بروکسل په غونډه کې د کډوالو د بحران د هواري پر لور چارو خبري سره وکړي. دغه مشران به دغه راز ترکیه و هڅوي چې په پراخه پیمانه هغه کډوالو منی چې له اروپا ایستل کیږي. نور تفصیل نوریاس نوري نوري.
ناتو وای د ایجی په سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي ترڅو یونان او د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د قاچاق مخه ونیسي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د ناتو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ له قوله ویلي چې وای ناتو به د یونان او ترکیې په اوبو کې چیرې چې قاچاق وړونکو له دې لارې په لسګونو زره کډوال اروپا ته رسولي عملیات پراخ کړي. ستولتنبرګ وویل چې نورې کښتۍ به سیمې ته واستول شي چې هلته له دریو کښتیو سره چې په اوس وخت کې فعالیت کوي او ځای شي. د ناتو سرمنشي دا څرګندونې د هغې مهمې سرمشریزې په درشل کې وکړې چې ټاکل شوې ده نن دوشنبې په بروکسل کې جوړه شي. په دې سرمشریزه کې به د اروپا مشران ترکیه وهڅوي چې په پراخه کچه هغه کډوال ومني چې د اقتصادي ستونزو له امله د پناه اخیستو مستحق نه دي او له اروپایي هیوادونو ایستل کیږي. اروپایي اتحادیه وایي ترکیه د هغه تړون په عملي کولو کې پرمختګ کړی چې د تیر کال په نومبر میاشت کې لاسلیک شوی او د دې هیواد د همکارۍ په بدل کې له انقرې سره نقدي مرسته کیږي. خو له دې سره سره دا اتحادیه وایي چې اوس هم له ترکیې ډیر کډوال یونان ته ځي. په تیره فبروري میاشت کې هره ورځ نږدې 2000 کډوال یونان ته تللي دي. د راپور له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې له 400 زیات کډوال چې غوښتل له ترکیې یونان ته ځان ورسوي مړه یا تری تم دي. د هغه کډوال دي چې په غیر مناسبو کښتیو کې سفر کوو. د ترکیې رسنیو دغه راز پرون د شاوخوا 25 کډوالو د ډوبېدو خبر ورکړ. د اناتولیا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د ترکیې ساحلي ګارد د اوبو په غاړه د دیم ښارګوټي ته نږدې 15 تنه نور وژغورل. د ډوبو شوو کډوالو هویت چې دوی د کوم هیواد یا هیوادونو ادبا دي تر اوسه نه دی معلوم.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیان نتا سي ورک شوی عزیزان او دوستان نټو دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه دوا داسې کسان پیدا شوی دي چې ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او د دغو کسانو په اکله معلومات موږ ته رالیږلي دي. یو ورور په خپل پیغام کې داسې ویلي:
زیرای 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 سلامونه او نیکی هیلی.
د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام مو واورو چې د دوی د ورک شوی عزیز په اکله پکې معلومات دي. گرانو اوریدونکو که تاسو هم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان لټوي. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. که تاسو هم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان لټوي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به منځنډه و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو.
ازادي راډیو
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګران اوریدونکو لنی کمرغه د نن ورځې په دغه پروګرام کې داسې تلیفوني پیغامونه رو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اوریدونکو رادیو ازادي ته تلیفون کړی ده او د دوه کسانو په هکله معلومات لري.
زیرای 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 سلامونه او نیکی هیلې.
دا د هغه ورور غږ ده چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د ازادي راډیو نه ډېره مننه کړې ده چې پاسله پینځه درس کالونه د دوی ورکشوي عزیز پیدا شوی دی. دغه ورکشوي عزیز په نامه د ایواز اکا دی. راځي چې دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
سلام غریب ملیم د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ترکو د کلي څخه. زمونږ یو دوست محمد یوز نومېده چې د پنځه دېرش کلو را په دې خوا د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ څخه نادرکه شوی و. بعد د پنځه دېرشو کلو نه د ازادۍ راډیو د ورکې شوو دوستانو د پروګرام په مرسته باندې په حیران کې پیدا شوی دی او خپل کلي ته راغلی دی. دا شخص ډېر سپین ګیری شوی دی چې په حیران دولت کې بندي و. ما بس کې یو بندي راډیو واورېدلې وه او ده ته ویلو چې تا پسې لنډنه خواره دي، ستا کورنۍ ژوندي دي. دغه سړی ډېره خوشې شو، خلکو ورسره مرسته وکړه. اوس د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ترکو کلي ته راغلی دی او موږ د ازادۍ راډیو د کارکوونکو او اورېدونکو ټولو ته زیری ورکوو چې زموږ ورک دوست پیدا شو. ما خپل هم درې کاله مخکې یو اعلان پرېښی و، همداسې مې نورو دوستانو اعلانونه پرېښي و. محمد یوز کاکا پیدا شوی دی، سپین ګیری شوی دی بعد پنځه دېرش کلونه. خدای دې د دې راډیو کارکوونکو ته نور هم بری ور په برخه کې، د دې راډیو معیار نور هم لوړ کړي او نور هم دغسې ورک شوي عزیزانو خپرونې ته کار وکړي چې تر څو نور ورک شوي عزیزان زموږ پیدا شي. زموږ دوست پیدا شو محمد یوز خان کاکا او ستاسو نور دوستان دې اورېدونکو خدای پیدا کړي. موږ ډېر خوشحاله یو انشاءالله. هڅه کوي هغه یو شعر دی چې غوټې پسې وهي په لاس به در شي، چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. موږ چې غوټې پسې وهلې نه موږ د خپل اکا پیدا شو. موږ ډېره خوشحالي احساسوو د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه کوو. ژوندۍ دې وي ازادۍ راډیو د یو خاص آباد افغانستان په هیله مننه کوم په مخه مو زیړي ګلونه.
ګران اوریدونکو ازادي راډیو تل هڅه کړې ده چې د تاسې د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پیدا کولو په برخه کې تاسو سره مرسته وکړي او د یادونې وړ ده چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي، لکه دغه ورور چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. راځي اوس هغه یو بل تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې له ده سره یو شخص په نامه د محمد موسی دی، له خپلې کورنۍ نه ورک شوی دی، له ده سره دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، قاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم. یو سړی د موسی په نامه ځوانکی دی او پر راسته باړخو باندې غټ ټپ لري، داسې اوږد ټپ دی. د محمد شریف وایي زه یم، لس کاله کېږي چې کور یې په ایران کې و، د ایران را داسې مرز کړی او ورک دی او اوس زما سره اوسېږي. هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلود یا د چا دا سړی ورکو په دا نمبر دې ما ته زنګ وي، 0 9 5 5 4 3. نمبر بیا تکراروم، 0 9 5 5 4 3.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0000422 14 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو څخه اوري. په ازادۍ رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو اوریدونکو، اوس به ټول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه اشرف احمد لوګابل له خبرې کوم. ما یو راړه ده چې په تقریبا 15 کال کې ورک ده، نو که ته تاسو په تاسو وی ام د څه د خپل او ما ته بلی ټلیفون شماره باندې زنګ ووی. شکر وسو دواتیا سلو دې شپه سلیش.
السلام علیکم، زه پیغام له کندهار د ولایت څخه پیغام زما یو قریب دی چې محمد صدیق نومیږي، دا چې محمد رسول زوی دی. دا یو دیګری نه شکیری زه ساده تکلیف سره نادرکه دی. هر مؤمن مسلمان ته کې تاسو معلومات نه مهرباني له مخه دې فضا شماره مرته زنګ وي 0 10 15 15. هر چا ته کې تاسو فضا شماره کې زنګ راتوي دې له مهرباني دې.
زه درمنه من میرم د غزنی ولایت کې مکور له ولسوالۍ خبرې کوم. د ازادي راډیو ته رښتیا وایزانو پرګرام ته ما یو ورور دی چې نامه خلیل رحمان نومیږي او د اعصابو تکلیف لري. ساده مریض مو ورک ده، دا ډېر وخت کېږي. نو که چاته معلومات وي ما ته دې په دغه نمبر د زنګ ووایي 0 9 3 1 0 5 1 1. اوس یو جام مننه، دا ډېر وخت کېږي چې ورک ده. که چا په دغه شماره ما ته زنګ ووهو ډېر کور ودانې دې وایم هلته به زه پسي وایم. اوس مننه یو جام.
هلو، السلام علیکم، زه محمد د کونه ولایت د وټپور ولسوالۍ د فرود لوی کلي اوسېدونکی یم. زموږ نه یو تن متی الله په نامه منې چې دا 14 کاله عمر لري، دا 14 میاشتې کېږي د کور نه درکه شوی دی. خو چا ته په دې معلومات په دې شماره دې موږ ته زنګ ووایي 0 8 9 9 9 9. دا مار یو کارت بیا تکراروم 0 8 9 9 9 9. پوچا تا معلومات دی په دې اشماره د مرکز زنګ وی او خپل نام تر لاسه کول شي. السلام علیکم،
زه حاجی سلطان احمد د محمد جمال زوی د ننګرهار ولایت غنی خیلو ولسوالۍ اوسیدونکو. زما یو زوم چې فضل وهاب نمیږي او په خون سره شهرت لري، د نن نه تقریبا وکاله زیاتو کم کیږي چې بیران پلاره ورغان نیولې وو. سورې مونږ سره په تماس کې وو، وڅه دې ته ما خطر شو. نو که زه په اصل ما څو معلومات لري پلان دې شمې وو د مون سره اړیکې ونیسي. 0 8 5 0 4 8 4 9. بل څه مې را 0 8 2 9 1 3 0 2 9. ډېر مې را ونی به یو. سلام،
زه دا ځای راځي ته دا پیغام پرېږدم. نو یو دوست یې شل کاله د مخه سنا داره کوي دی سلام الله نمیږي په کومه یې زوی دی نه لغا ټول سوالي و چې دوم کې دی یا جغلان څه سګیر زوی دی. چې هر مسلمان ورور ته یا د مرګ یا د ژوند پاتې قضا شماره دی ما ته زنګ وي 0 8 4 0 4 4 2. شماره یو ځل بیا وایم 0 8 4 4 4 2. و سلام سلام په احترام.
سلام سلام د سوان د ازبی راځي کارکونکو ته د غزنی ولایت مکوړ د سوالیم ما زوږ د ګونګای د پرځه په سمینه راځي ورک د راځي لانکره د دلالبات په سوالی کې لانکره د اواش مارا هم سمونه په نیوال د غزنی ولایت د مکوړ د سوالیم اغه سوال په دغه ټلیفون باندې تماس له موږ سره ونیسي یا ته به سره روښو 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر صفر نه درې صفر و صفر صفر سلور و صفر صفر نه درې په دغه لمر سره تماس ونیسي یا سړی یا د ماشماله په مسیج کرولی دي.
زه محمد الله ساجد د اوروزګان ولایت نه سره په تماس کې یم. زما هیله او خواهش دا دی چې زما یو ورور دی 14 کلن دی، تقریبا 13 ورځې کېږي چې ورک دی. نو په دې هیله یم چې دغه زما ورور که چا پیدا کړي یا یو څوک چا ته معلوم وي نو په دغه شماره کې ما ته زنګ ووهي 0 اویا 4 اتیا 15 0 2
صفر اویا څلور اتیا پنځه ویشت دوه صفر یا دې په دغه شماره زما سره تماس صفر اویا اته پنځوس یوویشت اوه سوه شل صفر اویا اته پنځوس یوویشت اوه سوه شل نور مې وخت نه دی. کوم السلام علیکم.
السلام علیکم ازاده رادیو ته موږ یو ورو پیغام لرو. ارشاد په نوم کستای شپږ کاله شي چې ورکتای د ملا شریف زوی دی کور یې دی په اتیشتمه کې او ورو کو څه معلومات دي درته په دې لمبر باندې موږ ته ټلیفون وکړی صفر اووه اته اتیا درې نوي پنځه نه اته شپږ په دې لمبر باندې موږ سره اړیکه ونیسئ چې سم د زړه خوښۍ راته ووایه.
کندهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو اخ دی په نامه د شرافالدین چې منشور په ظفر اغا باندې ځای وکړ کې دی چې نظر کړی اروپا ته تللی دی که مخوا ته تللی دی. د معلومات نه لرو هر څه سره د په هکله معلومات ولري نو مهرباني وکړئ د ټلیفون په دغه شمېر باندې تماس مخ سره ونه شي. صفر صفر درې نوي د افغانستان د کول نمبر دی اووه پنځه صفر پنځه دېرش پنځه نوي. دوهمه شمېره ده صفر صفر درې نوي اویا شپږ دېرش درې دېرش اته سوه شل. د ازادي راډیو کارکوونکو څخه یو جهان مننه کوم. السلام علیکم.
یو ورک دوست مې ورک شوی دی تقریبا دوه کاله کېږي د هلمند د نادالي ولسوالۍ څخه نعمت الله همت په نامه دی. یو زه محمد قاسم اکانی یم. کار چاته د نعمت الله همت په هکله معلومات وي اویا د خپل غږ اوري نو د اسلامي اتحادیې له خلیفه دغه شمېرې تماس سره ونیسي. صفر اووه سوه نه سوه اته سوه څلور اویا شمېره یو ځل بیا صفر اووه سوه نه سوه اته سوه څلور اویا په یاد ولرئ. نعمت الله همت تقریبا دوه کاله کېږي له خپله کوره لادراکه دی. نعمت الله همت د مساجان او ولجان ورور دی. نو که هر چاته په دې هکله معلومات وي او یا دی خپله زما غږ اوري نو همدا شمېره چې مخکې مې ورته یادونه وکړل زنګ دې راته ووایي.
زما سودلا دروازګان د ولایت څخه د ګزو ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. زما دا یو اکا زوی دی د هدایت الله په نامه دی. دا شش کاله درېم کال دی ورته دی ارام پردارې تللی وو. اوس یې نادره کړي اوس یې درک نه مېږي. ولکه یا د مل درک مې مېږي یا د ژوند درک مې مېږي. که چاته درک مې مېږي یا چا پیدا کړي به دغه شماره دې ما ته زنګ ووایي. صفر اووه اویا اووه شپېته بیا پنځه نه دوه صفر پنځه په دغه شماره دې ما ته زنګ ووایي.
سلام علیکم. زه ګلماد د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د لوی فولاد اوسیدونکو یم. زما یو اکاډمیک پنامه د دلوایت دی چې د 15 کال کېږي چې دی د افغانستان څخه یاران ته تللی دی. دغه ورونه ورته انتظار دی لکه حاجی عبدالی او عبدالولی او محمود ولی. کدی د زما ژغ په خپل اوري یا د ملګری اوري نو ما ته دې په دغه شماره زنګ ووایي. څه پر وسه ونه نه وي یوولس دش په تر څنګه تللی شي پر وسه یوولس څنګه څو تلوش کده اته سو نه نه وي.
زه په ازادي د هلمند د ولایت د ګرمسیل د ولسوالۍ څخه د ازادي کارکوونکو سلامونه وایم. زما معمار د بسم الله په نامه دی. د پلار نوم یې غلام صفي دی. د هلمند د کجکي د ولسوالۍ د ګنمریز اوسېدونکی دی. دېرش کاله کېږي چې ورک دی. د ده په اړه هر څوک چې معلومات لري زما سره دې دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اویا شپږ سوه یو اتیا نه اتیا پنځه اتیا شمېره یو ځل بیا تکراروم. صفر اویا شپږ سوه یو اتیا نه اتیا اتیا.
السلام علیکم. زما نوم نور احمد دی. د کندهار ولایت سفر په تماس کې یم. زه د ورکسو ځانو په پروګرام ته پیغام پرېږدم. زما د اکا زوی دی چې عبدالستار نومېږي. د عبدالغفار زوی دی. د ورور نوم یې عبدالجبار دی. د ده په هکله که هر څوک معلومات لري اتلس میاشتې کېږي چې نادرکه دی کور یې په لووالي کې دی. زه د کندهار ستا سره په تماس کې یم. دغه شمېره باندې زما سره تماس ونیسي. که دی زما غږ په خپله اړ وي یا د ده په هکله نور معلومات لري په دغه شمېره زما سره تماس ونیسي. صفر اووه سوه اووه دېرش اووه پنځوس وویشت. نوم یې عبدالستار. د عبدالغفار زوی کور یې په لووالي کې دی. د عبدالجبار ورور دی. نور مو وخت نه نیسم. خدای په امان په مخه مشکل.
اسدلار هلمند ولایت ګرشول ولسوالۍ د ادرابات په سره پاړي کې زما د عامزو چې دونه نیوږي اڅر له خاله کې چې د کور سره وتلې دي مشته معلومات نشته که د پاره څوک معلومات لري یا د خلکو نه आवाज اوري مست له شماره باندې ژوند وي چې پر وڅو پنځه نیوي نه اوسور له شپږ سره دونه وي.
بله السلام علیکم محمد جم د هلمند ولایت ساغره په تماس کې ما د یو کاوی دی مرامت نه میږي د تنزل سکال دی چې د هلمند شهر نه درک شوی دی چې را ده چې هر څه پیدا کړی په دوه شنه روز ما سره اډک ونی سي که پر و که پر ات درې نه دوا نه او یو شپږ سپر دا بیا یو ځل بیا شنه را درته وایم که پر و که پر ات درې دوا درې نه دوا او د یو شپږ سپر بلنه کوم چې پیغام نه کړی.
السلام علیکم ګولې ما د پروان د ولایت سیګر د ولسوالۍ وسیدین ګایما زما یا ماما چې نوم محمد صابر دی د شپږ کال کې د ګادرز د ولایت نه تر کښل لري هر مسلمان ورته په دې د ساري معلومات وی رقم په دغه شمیره مې سره اړیکه ونې چې زموږ شمیره را 0-15-15-15 شماره او زل بیا تکرام 0-15-15-15
دورک عزیزان پروگرام ته السلام علیکم زملا اکبر منصور زئی د غورماچ څخه پیغام سپتوم جمعه د خدایدات زوی د غورماچ اوسیدونکو تقریبا 25 کال مخکې لا درک ورکو اوس ویل کیږي چې جمعه د خدایدات پر رادیو ازادۍ کې پیغام اعلان کړی دی لدی قبل هیله کوم چې خپل په سپتوونکو ماشین کې ان د الله څرنه وکړي چې جمعنومې په څه شماره پیغام سر جمعنومې په څه شماره پیغام سر کړی دی په دغه شماره موږ سره معلومات شریک کړي شپر اوویا اتیر ننوی پنځه سو درې نوی بیا تکراروم شپر اوویا درې سو ناتیا نسو نپنځو اخر درې والسلام.
زما یو اخ دی چې د محمد نبی په نامه دی لس کاله کېږي چې د جنګل په ښار کې د څلورو کسان دیوایانو سره د خپل کور سره نه درک شوی دی نو هر څوک چې په دغه اړه معلومات لري هغه خپل اوري پر دغه شمېره دې ماته زنګ ووهي صفر و صفر و دوه سوه اته درې سوه اته د رادیو ازادۍ نه مننه.
سلام علیکم زه فتح الله د لوګر د خوروار ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. د ما یو ورور سی وزیر خان نومیږي د لوګر د خوروار د ولسوالۍ د ملا شفیع خان زوی ده تقریبا د نن لس کاله به کېږي چې نه درک شوی ده که هر چاته د ده په حق له معلومات یا د خپله دماغه ګاورې زه د ورور یم ما ته په دې شماره باندې زنګ وکړي صفر اووه پنځه څلور درې درې صفر څلور اته شماره یاد بیا تکراروم صفر اووه پنځه څلور درې درې صفر څلور اته که هر چاته معلومات دي خدای لپاره دې ماته زنګ وکړي انشاءالله ښه شمې به هم دې ترلاسه کړي وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0-0-0-2-0-3-1 ریبیا وایم 0-0-0-2-0-3-1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5 د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکشو وایزانو دوستانو پروګرام هم دومره دغه پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خپرونې لري.
خواه
شد و چرا؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوري.